سلامونه ماخام په خیر زه صفی الله ستنګزم تاسو ازادي رادیو ری وخت په افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعته ورسته پښتو خبری خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري خبري غوري ملګرو ملتونو نن روان کال د لومړی درې میاشتې پر مهال د ملکی مرګجوبل راپور خپور کړی او ویل دي چې په افغانستان کې شپږ فیصد ملکی مرګجوبل زیاته شوې افغان امنیتي چارواکي وایي خواجه عمري ولسوالۍ په غزنی کې برته له طالبانو نیولې خو ولسوال علي شمس او ځینې افغان سرتیري وژل شوې تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد اورو
د غزنی چارواکي وایي تیر شپه پر خواجه عمري ولسوالۍ د طالبانو په برید کې دواړو لورو ته مرګ ژوبل اوخته ده په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې په ټولو خېلو خواو غږ وکړ چې د ملکي وګړو سر او مال ته جدي پام وکړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پر سوریه به یا ډېر ژر برید وشي او یا به په لنډ وخت کې نه کیږي د خبرونو تفصیل د غزنی چارواکي وایي تیره شپه پر خواجه عمري ولسوالۍ د طالبانو په برید کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله واوښته د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګواکې ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره د طالبانو لاس ته ورغلې وه ښاغلي نوري وویل
په نشته په پایله کې متاسفانه د خواجه عمري د ولسوال په ګډون او تر وژل شوي دي تفاوت کې دي چې شپږنه امنیتي کارکړه یو هم ولسوال دی ولسوالۍ د څو خبره کاملا دروغ ده
پام دې حل کې د غزنی مقامات او د ولایتي شورا غړي بیا وایي چې په دې نه خطه کې شوخه 15 دولت زد وسلوال هم وشل شوې دي طالبانو بیا په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې خواجه عمري د څو ساتون لپاره نیولې و او د ولسوال په ګډون یې ډېر سرتیري وشل دي او زیاته اندازه مهمات او وسایل هم لزان سره وړي دي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د جګړو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبل د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده یو نامانن پیوی اعلامیه کې د افغانستان د جګړې پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د ملکی وګړو سره او مال ته جدي پام وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال انګریت هایډن ویلی د روان 2013 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د جګړو توتریخوالي له امله 103 کسان وژل شوي او 1415 نور ژوبل دي ملګری تونه وای دا شمیره د 2018 کال له همدې مودې پترس کې د وشل شو او ټبي شو ملکانو لشمیر سره سمون لري د یوناما مرستیال ویل دي زیاتره ملکان په پیچلو ځانوژن کو بریدونو کې وشل شوی د غراس هدفي وشنه او هوایی بمباری د ملکی وګړو د تلفاتو ستر الهتون دي په بل خولت کې لسګونو کسانو نن په هیواد کې د سولې او د سولې له پروسې سره د دولت د وسلوالو مخالفانو د یو ځای کېدو په هدف د تحسن خیمه ودروله د سولې غوښتونکو خیمه په مزار شریف کې په حضرت علي کرم الله وجهو پورې منصوبه روزه کې درول شوې ده د بلخ د ادبي تحریک مسؤل ذبیح الله احساس ویل د تحسن د دې خیمې د درولو هدف په افغانستان کې د امنیت او د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې د بندېدو غوښتنه ده د مزار شریف د تحسن ګډونوالو پر پاکستان تور پورې کړ چې د ځانوژن کو نورو بریدونو للارې د افغانانو د وژلو مسؤل دی په همدې حال کې راپورونه وایي چې په خوست کې نن دغلته د پرلت خیمې ترڅنګ چاودنه شوې چې تلفات نه لري د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې فعالانو او ځوانانو ورته خیمې درولې دي خبرونه له ازادي راډیو اورئ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پای پر سوریه به یا ډېر ژر برید وشي او یا به په لنډ وخت کې نه کیږي ډونالډ ټرمپ دا خبره نن په خپل ټویټر کې کړې ده نوموړي ویلي دي د تر مشرۍ لاندې د امریکا ادارې له داعش څخه د سیمې د پاکولو لپاره لوی کار کړی دی خو نوموړي په خپل ټویټ کې پوښتنه کړې ده چې د دې کار لپاره له امریکا څخه مننه کومه ده ډونالډ ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې لویدیځ مشران په سوریه کې د مشکوک کیمیاوي برید په عکس العمل کې پر دې هیواد د هوایي برید لپاره چمتووالی نیسي د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز پرون وویل چې د امریکا د ملي امنیت ډلو پر ټولو انتخابونو غور کړی دی سوریه او متحدې ماسکو دا ردوي چې ګواکې په سوریه کې کیمیاوي وسله استعمال شوې ده او خبرداری ورکوي چې د سوریه پر ضد هر ډول پوځي اقدام به خرابې پایلې ولري د متحده ایالاتو د خزانه وزیر وای واشنگتن خای پر ایران نور سخت بندیزونه ولګوي ستیون میوچن دا خبردارې په داسې وخت کې ورکړه چې ولسمشر ټرمپ له ایران سره د نړیوالو په اټومي موافقه کې د هغو برخو د لری کولو هڅه کوي چې نوموړي مصیبت راوړونکي نیمګړتیاوي بللې دي د امریکا د خزانه وزیر پرون د کانګرس د استازو جرګې ځانګړې کمیټې ته وویل چې نوي بندیزونه به پر ایران او هغو بنسټونو ولګیږي چې له ایران سره راکړه ورکړه لري. د متحده ایالاتو ولسمشر د راتلونکې مې میاشت 12 نیټه له ایران سره د شوې اټومي موافقې د لغوه او یا هم د اصلاح کولو لپاره ضرب الاجل ټاکلی دی. په همدې حال کې اروپایي ټولنې نن اعلان وکړ چې په ایران کې له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو له امله پر تهران خپل بندیزونه پراخ او غځوي. اروپایي ټولنې نن وویل دا بندیزونه 2 ایراني وګړي او یو بنسټ په نښه کوي او تر 2019 کال پورې به دوام وکړي. او نړیوال څارونکي وایي د آذربایجان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې مستبد الهام الیف پکې د څلورم ځل لپاره د جمهور رئیس په توګه منتخب شو، جدي او پراخې درغلۍ او سرغړونې شوې دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان نن په خپل راپور کې ویلي چې د آذربایجان انتخابات له جدي درغلۍ او سرغړونو ملو او دا پروسه په شفاف ډول نه ده ترسره شوې. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رښتینی سیالي نه وه. د آذربایجان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن اعلان وکړ چې الهام الیف د پاسه شپږ 80 په سلو کې رایې خستی او د هغه نږدې سیال یوازې 3% رایې ګټلې دي.
به خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې ملګرو ملتو نن په یو تازه ریپورت کې ویلي په افغانستان کې سږ میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 2250 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې دا رقم د تیر کال د همدې مودې په نسبت 6% زیاتوالی ښیي. په بیلابیلو ولایتونو کې د سولې لپاره د پرلتیا تحسن غونډې روانې دي. د دې غونډو غړي هیله مند دي چې سوله راشي.
دا خبرې به د هاخوا مخالف ډلې سره به هم کیږي او یو غوی امیدونه ډېر دي چې انشاءالله سولې ته به موږ رسیږو.
په کندهار کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پسرلنی عملیات پیل شوې دي.
کله شامیره سره بیا در جوګرم او چلغمې دې خو او در چمو پرې په دې کې موږ عملیات لرو. دشمن ډېر کمزوري دي.
که وخت پاتې سو د اعدامونو په اړه باندې به د بخښنې نړیوال سازمان د تفصیلي رپورټ یوه برخه هم درته خبره کړو. بیا مهم ماښام په خیر دغې خبرونې ته مو زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. ملګرو ملتونو نن پنجشنبه د روان میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو د ملکي مرګ ژوبلو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوي چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې 2250 ملکي افغانان وژل شوي یا ټپیان دي. په دې راپور کې په دې اندېښنه ښکاره شوي چې تر تیر کال د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري د ملکیانو مرګ ژوبلې په سلو کې 6% په سلو کې 6 ډېرې شوي دي. عصمت څاروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي چې د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 2018 میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په شان د ملکیانو مرګ ژوبلې لوړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما ویلي چې د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ تر 1.5 پورې 1,300 افغان ملکیان وژل شوي او 1,415 نوي نور ژوبل شوي دي. د دې نړیوالې ادارې په وینا همدومره ملکي افغانان د 2014 او 2018 میلادي کلونو په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي یا ټپیان شوي وو. یونما د افغانستان په جګړه کې له ټولو شکیلو خوا غوښتي چې په جګړه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیال انګریت هایډمن وایي د افغانستان په جګړه کې ټولې شاملې خواوې باید له هر هغه څه څخه چې په وسې پوره وي د ملکیانو د ساتنې لپاره کار واخلي. افغان ملکیان لا هم په جګړه کې په داسې حالت کې قرباني ورکوي چې مخنیوی کېدای شي. دوی باید نور دا لړۍ پای ته ورسوي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي چې د سږ کال په لومړیو درو میاشتو کې ډیری ملکیان په انتحاري حملو د سړک د غاړې په ځای پر ځای شویو بمونو یا ماینونو او ډله ییزو بریدونو کې وژل شوي دي. ورپسې ډیرو ملکیانو ته په ځمکنیو جګړو کې تلفات اوښتي دي. هدفمنی یا قصدي حمله د جګړې د وخت پاتې شوی وسایلو چاودنی او هوایی بمباری د ملکیانو د تلفاتو د دریم عامل په توګه یاد شوی دي. راپور زیاتوي د تیر کال د ورته مودې په پرتله د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري ملکیانو ته د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې په 2250 مرژوبلو کې د 1500 ملکیانو مسؤلیت د دولت د وسلوالو مخالفانو په غاړه دی چې تر تیر کال په 100 کې شپږ زیاتوالی شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او اف ام 10.5 باندې اوري. د افغانستان د کورونا چارو وزارت مسؤلین وایي د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د کورونا چارو وزارت ویاند نجیب دانش وایي په خواجه عمري ولسوالۍ کې د طالبانو د تیر شپې د حملې په نتیجه کې د دغې ولسوالۍ د ولسوال علي شمس په ګډون 8 تنه افغان سرتیري وژل شوي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال د امان الله کامرانی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په حمله کې درویشت افغان د افغانستان د دولت کارکونکو کې وژل شوې دي. حدیث پردیس په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی.
امنیتي چارواکي وایي د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ د طالبانو د تیر شپې په حمله کې د مرګ ژوبلې سربیره د دغې ولسوالۍ ودانۍ هم سوځېدلې. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تازه دمې افغان ځواکونه خواجه عمري ولسوالۍ ته رسیدلي او اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی. دی وایي د ولسوالۍ په ودانۍ د یوه راکټ د لګېدو له کبله د ولسوال په ګډون وتنه وژل شوي. د ولسوالۍ ودانۍ سوځېدلې ده خو په هماغه شپه سیمې ته کومکي ځواکونه واستول شول. طالبانو تیره شپه د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ حمله وکړه چې د دغه ولایت د ولایتي شورا په خبره یا د ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. امنیتي ادارې وایي چې په یاده حمله کې د وو تنو افغان سرتیرو د وژل کېدو سربیره 9 تنه ټپیان شوي هم دي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال د امان الله کامرانی بیا ازادي راډیو ته وویل چې په یاده حمله کې درویشت تنه افغان سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې د غزنی سیمه ییزو امنیتي چارواکو هم له رسنیو سره په خبرو کې په خواجه عمري ولسوالۍ کې درمنځ شوی مرجوب لیک چتر هغیل وړ خودلې چې د کورونا یو چارو وزارت پاړه وای. لدی ټولو سره سره د غزنی د ولی وایند محمد عارف نوری بیا د انمنې چې وکه خواجه عمري ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې ده. نو موړی وای طالبانو په یاد ولسوالۍ د 2 ملي متره توپ په ګډون لری واټنه د درنو وسلو اندښتونه کړی دی. خو د وسلوالو طالبانو وایند زبی الله مجاهد بیا ازادي رډیو ته ویل چې تیر شپې د خواجه عمري ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره نیولې و او ډیر مهمات هم تر لاسه کړی دی. امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان وایي د طالبانو وروستۍ جبهه‌ای جګړې د اندېښنې وړ دي او داسې معلومیږي چې دوی سولې ته لیوالتیا نه لري. د امنیتی چارو افغان کارپو یوسف امینزازی
خپلو تکتیکو ته دوی تغییر ورکړی دی. یعنی ډله ییز فعالیتونه کوي په پوستو باندې په ولسوالۍ باندې ډله ییز جګړه ییز فعالیت دوی پل کړی ده. او د افغانستان حکومت دوی مکلفیت دا لري چې د افغانستان د خلکو نه ساتنه وکړي، د سر او مال ساتنه وکړي.
د ښاغلي ځاځي په خبره په افغانستان کې د روانې جګړې لویه قرباني ولس ورکوي او دې مسلې ته په کتو نور د جګړې ښکېل خواوې باید په جګړه کې د تکتیکونو د بدلیدو پر ځای دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د ولس غوښتنې ومني. محمد حدیث فردیس، آزادی رادیو، کابل.
دی آزادی رادیو خبری مجله اوری.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امن او ثبات لپاره د تحسن د خیمو ګډونوال وای غږ د جګړو خلاف ذهنیتونه پیوړی کړي دي. په هرات، هلمند، کندوز او ځینو نور ولایتونو کې د دغو خیمو جوړونکو وای په سیمه ییزه کچه د جګړو د ښکېلو خواو څخه هیله بښونکي پیغامونه ترلاسه کړي او تمه ده چې دغه ولسي حرکت لا پیاوړی شي. د افغان ژغورنې او سولې لپاره ولسي خیمه میاشت وړاندې په کابل کې ودرېده، خو اوس دا لړۍ نږدې نیمایي افغانستانه پورې غځېدلې او د لا پراخېدو په حال کې ده. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورت جوړ کړی.
په افغان خاوره د امن او سولې لپاره په یو وخت کې یو غږ او یو غوښتنه خو د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو، قشرونو او قومونو لخوا په جګړو کې په ښکېلو خواو د اوربند دا غږ نږدې میاشت وړاندې له مرکز کابل څخه پیل شو، خو اوس له کابله تر زابله، له هلمنده تر کندوزه، له ننګرهار څخه تر کندهاره، له بغلانه تر لغمانه او تر پکتیا، خوست، غزنی، کونړ، بلخ، هرات او نورو ولایتونو رسیدلی. په هرات ولایت کې په افغان خاوره د امن او ثبات د ټینګښت لپاره د پیل شوي
اعتراض یو تنظیمون کی فقیر احمد بیانگر ازادی رادیو ته وی جګړو د خلکو حوصله ختمه کړي او دغه ولسی حرکت خورا خملاتړ تر لاسه کړی دی.
در تاسون حمد کټګوري ها ولایه
های دغه اعتراض نه است کی د ټولنې د هرې طبقې وګړي او هغه کسان چې په افغانستان زړه سوځي ګډون لري. زمون ټینګار په دې دی چې په جګړه کې خپل خوابي سولې ته غاړه کېږدي او افغان وژنه نور بس کړي. پر روانه حمل میاش کې د افغانستان د بیلابل ولایتونو راخه په یو شمیر بهرنیو هیوادونو لکه سویډن، استرالیا، جرمنی او د امریکا په واشنگتن کې هملته د میشتو افغانانو لخوا په پاکستان کې د پښتون ژغورنې، د غورزنګ او د دغو پرلتونو په ملاتړ غونډې وشوې. له دې سره د کندوز په غو څلور لارې کې د جګړو خلاف او د سولې په ملاتړ اعتراض یې خیمه درول شوی. په کوم ځای کې چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د کندوز د سقوط پر مهال د وسلوالو طالبانو بیرغ رپیده، د دغې خیمې یو ګډون کوونکی عزت الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دلته هر جنگ ځپلی او دردیدلی افغان خپل درد راوړی او د ستونزو پر حل مشورې کوي.
دا خبرې به د هاخوا مخالف ډلې سره به هم کیږي او یو غوی پیغام به موږ هم اورو. مطمئنه یو چې د څو ورځو په تېرېدو سره به د هغوی پیغام هم موږ ته راشي. نو انشاءالله امیدونه ډېر دي چې انشاءالله سولې ته به موږ رسېږو او یو ښه نتیجه به ځینې اخلو.
له دې ټولو سره سره اوس پوښتنه دا ده چې د نږدې یوې میاشتې له تېرېدو وروسته دغو ناستو او پرلتونو څه پایله هم ورکړي او که نه. د هلمند د تعصن د خیمې یو تنظیمونکی اقبال خیبر وایي دغه حرکت د جګړو خلاف ذهنیت جوړ کړی دی.
نو اوس په دې بریالي شوي په دې یوویشتو ورځو کې چې په ذهنونو کې د جګړې د منځ وړلو لپاره بستر جوړ کو.
دی وایي په تېرو ولسو کلونو کې باور کول ډېر زیانمن شوی دی، خو د ده په وینا دغه ولسي حرکت دا ارزښت بیرته ژوندی کړی او هڅه کوي چې په راتلونکي کې د لویو غونډو د جوړېدو زمینه برابره کړي. یوسف صدران، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب سایټ ادرس دی. کولی شئ دغه پروګرامونه هلته هم په ژوندۍ بڼه باندې واورئ. د کندهار په نامه سیمو کې پسرلنی عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات د کندهار په هغو سیمو کې پیل کړي چې د هوا په ګرمېدو سره پکې د جګړې د سختېدو ویره موجوده ده. د امنیتي چارواکو په خبره په عملیاتو کې به له وسلوالو طالبانو څخه په تصفیه شویو سیمو کې نوې امنیتي پوستې هم جوړې شي. صادق رښتینی د کندهار ته د عملیاتو په اړه رپورټ را لېږلې او خپل هم د عملیاتو سیمې ته تللې ده.
د هوا په ګرمېدو سره د کندهار په نامنو سیمو کې د جګړې د سختېدو ویره. د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په هغه سیمو کې پسرلنی عملیات پیل کړي چې شایي وسلوال طالبان د راتلونکي دوبي لپاره پکښې د جګړې مرکزونه جوړ کړي. د کندهار د میوند ولسوالۍ امنیه قمندان اجلال ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د تیرو دوو ویشتو ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ په هغه سیمو کې پیل شوي چې د هلمند د نامنو سیمو سره سرحد لري.
د کلاشامې رسه بیا در جوګرمه و شلغمه دیت خو او در چمو پرې په دې کې موږ عملیات لرو. دښمن ډېر کمزوری دی. داسې نه چې یوازې د کندهار کې د میوند په ولسوالۍ کې، په هره ولسوالۍ کې، که په غوره کې دي، که په خاکریز کې دي، که په شاولیکوټ کې دي، که په میوند کې دي، که په معروف کې دي، په هره ولسوالۍ کې شکر دی. دا د شکر ساتي چې موږ دښمن ته تلفات اړولي دي.
دغه عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او منظم پولیسو لخوا په ګډه ترسره کیږي. هغه سرتیری چې د جګړې په لومړۍ کرښې کې دی وایي تر عملیاتو وروسته به په هغه ټولو سیمو کې نوې امنیتي پوستې جوړې کړي چې له وسلوالو طالبان پاکې شوي دي.
موږ پیل خل سهار د جګرم دا زیات کم د جګرم په نوم دلته پخوا امنیت یو څه صحیح نه. اوس فیل حال موږ یو داسې ترتیب موږ امیرونو قمندان صاحب جوړ کړی ده. یو پسته د پولیسو ملي، یو د اردو، بله د ناز پولیس ناز ماما. انشاءالله انشاءالله موږ رخ دښمن ته شکست ورکړی ده. فیل حال هم د شکست په هغه کې ده. د موږ پرسونل خصوصا ورده خو بیخي په مورال باندې جنګیږي. د دښمن ترکار په دغه څو دوه میاشتې چې موږ راغلی یو دوه ویشت ورځې کې چې موږ دلته عملیات لرو، د دښمن ترکات بیخي کم شوی دلته. موږ ملکی خلق سرم ولس سرم همغږی لرو. نو انشاءالله هغوی هم سره کومک همکاري کوي.
چارواکو تر اوسه په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. کندهار کې امنیتي چارواکي پر داسې مهال په ځینو ولسوالیو کې د تازه پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې هر کال په دغه ولایت کې د هوا په ګرمېدو سره وسلوال طالبان پر امنیتي او پوځي قرارګاهو د بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړوي.
اوس هم ورزو کنړ ته. په کنړ کې چارواکي وایي چې د کابل څخه هلته د سترګو په برخه کې ډاکټران د سترګو د ناروغیو درملنه کوي او د دوی درملنه هم وړیا ده. ویل کیږي چې په څو اونیو کې دغو ډاکټرانو سلګونه عملیات کړي دي. ښه ده چې د روح الله انوري رپورټ ته غوږ شو.
کونړ ته د سترګو ډاکټرانو د راغلي ټیم مشر ډاکټر الهام الدین ازادي راډیو ته وویل دوی د عام روغتیا وزارت لخوا هر کال هغه ولایتونو ته یو ځل لیږل کیږي چې هلته د سترګو ناروغانو د پاره د بستر او عملیاتو اسانتیاوي نوي موجود او سږ کال کونړ ته د همدې پروګرام په اساس بیا راغلي دي.
په دې جریان کې مونږ تقریبا 120 کسان مونږ عملیات کړی دي پردو او تقریبا 2200 کسان هم او پی ڈی کړی دي او 1200 کسان هم عینک توزیع کړی دي. زمونږ ټول د خدمات مفت اورای غندي تقریبا 15 ډیر اپریشنونه کیږي دی ورځي.
هغه وای پوخا به خلکو خپل هر ډول ناروغان پاکستان ته رسول خو اوس په دې پوشي وچی په کور دننه او خپل ولایت کې په خ او وړیا ډول درملنه کیږي. د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق صاحب د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روغتون کې د سترګو د بستر او عملیاتو د پاره ځانګړي څانګه او سانتیا وشتون نه لري او لامل یې یاد ناروغان اکثر وخت جلال آباد ته لیږي.
عام روغتیا وزارت په کال کې یو ځل د یو ګرځنده ټیم په وسیله باندې چې متخصصین او د دوی د سترګو اړوند ټیکنیشنان نرسان او دا ډاکټر صاحبان په کې وي یو ځل تشریف راوړي. کوم مریضان چې بستر غواړي یا یو پروسیجر د جراحي غواړي هغه مریضان مونږ سیمه ییز حوزوي روغتون ته نګرار ته لیږو او کوم مریضان چې د سراپا مریضان وي د او پی ډي آؤټ پیشنټ ډپارټمنټ پورې اړه لري د هغې لپاره مونږ یو مالج ډاکټر لرو او هغه دلته تداوي کیږي.
هغه وای روغتونی کوچنی دی شته اسانتیاوي د کونړ ناروغانو ته بسیا نه کوي او د دې ترڅنګ د نورستان ناروغان هم د اسدآباد روغتون ته راوړل کیږي. د کونړ یو تن اوسیدونکی چې د سترګو ناروغي لري معایناتې کړي او درمل یې په لاس کې دی وایي
دلته ما ته د سترګو چشمه راکړې سترګو علاج راته وکړو دوایي راته راکړه دلته وګورو ډیر خلک راغلي دي سترګو اپریشن کوي او ډیر خلک خوشاله دي مخکې دا کارونه نو لکه څنګه چې وستي.
کونړ یو سرحدي او لری پروت ولایت دی چې اکثره وګړي د روغتیا په ګډون د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي. څو ځل ورسره د 220 روغتون جوړولو ژمنې شوي خو تر اوسه نه دي عملي شوي چې په وجه یې ناروغان او ډاکټران ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د بخنی نړیوال اداره وی په 2010 کال کې په نړۍ کې اعدامونه په نسبي ډول کم شوي. د دې مؤسسې په وینا په دې کال کې په افغانستان کې 15 تنه اعدام شوي او دوی پرې اندېښمن دي. د بخنی نړیوال مؤسسه وی د افغانستان حکومت ځینې اقدامات کړي چې اعدامونه محدود کړي. اسمت څاروان په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د بخښنې نړیوالې اداره وایي چې تیر کال په نړۍ کې د اعدامونو شمیر د ورتیرو کلونو په پرتله کم شوی دی خو لا هم د افغانستان درې ګاونډي یعنی چین، ایران او پاکستان د نړۍ په 5 هغو هیوادونو کې شمیر دي چې زیات اعدامونه پکې شوي دي. په 2010 میلادي کال افغانستان هم په هغه لیست کې شامل دی چې اعدامونه پکې شوي دي. د بخښنې نړیواله مؤسسه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د ځینو اصلاحاتو له کبله په هیوادونو کې د اعدامونو شمیر لږ شوی دی. دا ټولنه د مثال په ډول د ایران یادونه کوي چې د ځینو قانوني اصلاحاتو په نتیجه کې د مخدرو موادو د قاچاقبرو اعدامونه کم کړي دي. په مجموع کې په 2018 میلادي کال په نړۍ کې اعدامونه په سلو کې څلور کم شوي دي. د افغانستان په قوانینو کې د ځینو لویو جرمونو لپاره د اعدام سزا په پام کې نیول شوې ده. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هودمن د هغو مواردو په اړه معلومات راکوي چې په افغانستان کې د اعدام سزا لري.
د افغانستان په جزایي قوانینو کې په ځینې مواردو کې اعدام د جزا په توګه پیژندل شوی دی، اما عملا د افغانستان د دولت هغه جزایي سیاست څه دی چې د اعدام حکم ډېر تعمیل نه شي، ډېر تطبیق نه شي. البته په استثنا د ځینو ډېرو شدید جرمونو لکه اختطاف، لکه د مصالحانه سرقتونه، لکه تروریستي جرایم وکې محاکمو حکمونه کړي دي. اوس کله چې موږ په 2018 کال کې په افغانستان کې 15 اعدام تطبیق شوي دي، دا په دې معنی نه ده چې یوازې 15 حکم شوي دي.
ښاغلی هودمن همدار از ویل په افغانستان کې تر دې ډېر کسان په اعدام محکوم شوي یا محکومی شي، خو ولسمشر د اعدام د سزا حکم نه توشیح کوي. تیر کال په افغانستان کې 15 تنه اعدام شول. دا کسان وروسته له دې اعدام شول چې د تیر کال په می میاشت کې د زنبق په څلور لارې کې خونړی موټر بمی حمله وشوه او په نتیجه کې تر 150 زیات کسان ووژل شول. له دې حمله وروسته ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د اعدامېدو غوښتنې وکړې. د افغانستان حکومت 15 تنه په اعدام محکوم شوي طالبان په دار وځړول. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې سلاکار چیرا سانګیور گیو په افغانستان کې د 15 تنو اعدام د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل
موږ د اعدام د سزا پر تطبیق ژور اندېښنه لرو. دا کار د نړیوالو قوانینو او ټاکل سویو معیارونو ښکاره سرغړونه ده.
د بخښنې د نړیوالې مؤسسې په ګډون د بشري حقونو نړیوالې ټولنې د اعدام له سزا سره مخالفت کوي. آیا د اعدام سزا د جرمونو له کمیدو سره مرسته کولی شي؟ په دې اړه ښاغلی هودمن نظر څرګندوي.
جزایي قوانینو یو ډېر مهم هدف ده، یغه هم دا دی چې د مجرمینو اصلاح، اما په اعدام کې د اصلاح مثلا نشته، ځکه هغه کوم کس اعدامي یغه خپل له منځه ځي. اما د نورو د تنبیه لپاره، د نورو د عبرت لپاره اعدام د سزا یا د جزا په توګه پیژندل شوی دی. تر کومه ځایه پورې چې د افغانستان د محابس وضعیت دی، متاسفانه موږ داسې یو میکانیزم نه لرو چې هر کال موږ د محابس د وضعیت نه راپور چمتو کړو او مشخصا په کیسونو باندې کار وکړو چې کومې جزاګانې په کومه طریقه باندې د مجرمینو د اصلاح سبب شوي دي. او یا داسې کوم ریسرچ نه دی شوی، د رسمي منابعو له خوا چې هغه د اعتبار وړ دی چې یو څوک له زندان نه خوشې کېږي، د خوشې کېدو نه وروسته د زه په برخورد کې، د زه په وضعیت کې، د زه په کاري برخه کې څومره تغییر راغلی دی.
د بشنې نړیواله مؤسسه وایي چې په 2018 میلادي کال په ایران کې لږ تر لږه 1 تنه په ښکاره په دار ځړول شوي. په پاکستان کې هم همدومره کسان اعدام شوي دي، خو په پاکستان کې لږ تر لږه 1000 تنه په اعدام محکومان د اعدام انتظار باسي. د بخښنې نړیواله مؤسسه د ملګرو ملتونو په قول وایي چې په افغانستان کې ولسمشر غنی د یو نوي قانون په وسیله هڅه کړې چې د اعدام سزاوی لا ډېری محدودې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم په اخر دغه پروګرام کې یو ځل بیا عصمت څاروان ته غوښتو خو دا ځل یو جالب مطلب وایي.
یو چنای چې دوړ پښې پری دی خو غواړي د نړۍ تر ټولو هسک غره ته وخیږي. چنای ژیا بو یو څلويش کاله مخکې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته د رسیدو په لاره کې ژوبل شو، خو اوس غواړي چې خپل دا ستر ارمان پوره کړي. ژیا بو یو له اوله دا سينو یو وخت د چین د غرمزلې ټیم غړی و، خو یخې دوړ پښې تورې کړې او بیا ډاکټرانو پریکړې. دا نه شپېته کلن چینایي غرختونکی غواړي د هیمالیا تر ټولو لوړې څوکې ته چې 8,340 متره لوړوالی لري وخیژي.
ایورست غره ته ختل زما ارمان دی، زه باید ورورسېږم. دا ځان ته یو چلنج ګڼم، داسې چلنج چې زما په برخلیک پورې تړلی دی.
ژیا بو یو وروسته له هغه ایورست د پورته کېدو نیت وکړ چې تیره میاشت د مایوبانو د مدافع ډلو په هڅو د نیپال ستره محکمه له خپلې هغې پرېکړې واوښته چې مایوبان یې ایورست له ختلو محرومه کړي وو. اسی خود کال سلگونه تنه ایورست خیجی خو تر دی مخی یوازی یوار پا 2018 میلادی کال یو نیوزیلندی غر خطون که چه دوار پشه پریوی ایورست زان رسوالی و
مننه چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید. وخت په افغانستان کې د ماښام 6:30 بجې کېدونکي دی. سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی څو د ازادي راډیو له لارې وروستۍ نیم ساعته دری خپرونه وړاندې کړي. هغه صاحب سلیم شپ خیر راغلی.
تشکر صفی الله، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان